په قدرمن دوستانو زما اجملند او زما د نورام کاران لو سلامونه ومني. په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي تر اوسه پورې د سولې پر اتلونکو خبرو کې د ګډون لپاره له دوی سره کوم تماس نه دی نیول شوی. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
سهار مو بخیر ده. خبرونو سره ټکی ده. ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم له وسلوالو مخالفینو څخه د قوشتېپی او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف تیر ورځ جوز جان ته تللی دی. د همورچې روانه اونۍ د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر چې په 2016 کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلي تر 100,000 زیات اوښتي. 50% یې افغانستان او پاتې نور د سوریې والا دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د ګوانتنامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کولی شي او باید وتړل شي. پوره خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو مخالفینو څخه د قوشتېپی او درزاب ولسوالیو د تصفیه په هدف تیر ورځ جوز جان ولایت ته سفر وکړ. ښاغلي دوستم رسنیو ته ویلي چې د لزرو سرتیرو او افسرانو په ګډون په دغو عملیاتو کې به د هغو افغان ځواکونو انتقام واخلي چې وسلوالو مخالفینو یې سرونه پرې کړي دي. خغلی دوستم وی چې موږ لزر کسان وسو او نشو کولای چې د قاتلین لمنځه یوسو. نو ولې مو دغه یونیفورم اغوستی دی؟ ما وړاندې هم ویلي چې ما شاوخوا 15 کاله وړاندې دغه یونیفورم د تشریفاتو لپاره نه دی اغوستی. یا به افغانستان آزاد وو او یا به دا جامې زموږ کفن جوړیږي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په قوشتېپی او درزاب ولسوالیو کې ناامني ډېره شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په خبره دغه عملیات د فاریاب، جوز جان او سرپل څخه پیل شوې دي. روانه اونۍ د هغو کډوالو پناه غوښتونکو شمیر چې په 2016 کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلي تر 100,000 واوخت. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې په دغو کډوالو کې 50% د افغانستان او پاتې نور د سوریې، عراق، ایران، پاکستان او نور هیوادونو دي. دغه سازمان چارواکي وایي په همدې موده کې تر 410 ډیر کډوال مړه شوي دي. د ریپورټونو پر اساس د مقدونیه او سربیا حکومتونو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه لویدیځو اروپایي هیوادونو ته تیر شي. یو افغان چې د سلګونو نورو افغان او ایراني کډوالو په کتار کې دی چې بیرته یونان ته لیږل کیږي، رویټرز خبري اژانس ته وویل.
What we should do, what Afghan do.
نو موږ به څه وکړو؟ افغانان به څه وکړي؟ که دوی افغانان نه مني، ولې هغوی پرېښودل چې تر مقدونیې پورې سفر وکړي؟ ولې موږ ته پاڼې وویشلې او ولې په موږ تر دې ځایه پیسې مصرف کړي؟ د یونان په مرکز اتن کې د میشتو افغانانو یوه اتحادیه وایي لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکې دي د دې ښار په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان اټکل کوي چې یوازې د روانې فبروري میاشتې له 11 تر 12 نیټې پورې شاوخوا 2,200 کډوال له یونان څخه مقدونیې ته وختیدی. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوې کلنۍ راپور خپور کړ. په دغه راپور کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څرګندل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ کېدل شوی. راپور د ملکی تلفاتو زیاتوالي د اندېښنې وړ بولی او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالي مخالف ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ډول څرګندونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یوناما هم خپل راپور کې کړی وي او ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو په برخه کې 10% مسؤلیت لري، خو افغان حکومت هغه راپور نیمګړی بللی و. او وروستی خبر ده چې د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندانۍ وایي په تیرو 40 ساعتونو کې له لسګونو موټرو څخه تورې ښیښې لرې کړې او ځینې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې 4 موټرو نه یې تورې ښیښې لرې کړې، 4 بې سنده موټر، 1 میل کلاشنکوف او 2 پای مخابري کشف او نیولې دي. د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندانۍ چې د 3 ګونو امنیتي ارګانونو ګډ ځواکونه پکې کار کوي، ورسته له هغه د تورو ښیښو او بې سندو موټرو د نیولو کمپاین پیل کړ چې له دې ډول موټرو نه د ناوړه استفادې په اړه ډېر شکایت بیا هم خراغلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وایي د ګوانتنامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما له همدې کبله د دغه زندان د تړلو خبره کړې ده. نوموړي د ګوانتنامو زندان د تړلو طرحه د څرګندولو پر مهال وویل. ولسمشر اوباما وایي له ډېرو کلونو را په دې خوا دا څرګنده شوې چې د ګوانتینامو زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوری کوي. د ولسمشر اوباما په خبره د دغه زندان 15 تنه بندیان به نورو هیوادونو ته ولیږل شي او متحده ایالات به د پاتې بندیانو د ارزونې چارې ګړندې کړي چې آیا د انتقال وړ دي که څنګه. د امریکا حکومت په کال کې 340 میلیون ډالر د ګوانتینامو پر زندان لګوي. دغه زندان بندول د ولسمشر په توګه د اوباما تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ ژمنه وه. دغه زندان په 2002 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په سپارښتنه جوړ شو او هغه طالبان او د القاعده مشکوک غړي پکې ساتل کیږي چې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر بریدونو وروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پیلېدو راهیسې نیول شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې که دمشق او ماسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه اوسي واشنگتن بل بلې طرحې کار واخلي. جان کیری تیر ورځ د امریکا د هغه هیواد د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې ډیر ژر به د سوریه د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د روسیې جدیت روښانه شي. کیری زیاتوي
Now if it's real and really happening that
اوس که دغه مذاکرات سرختونی او کېدونکې وي کېدای شي پر مخ ولاړ شي لکه څنګه چې می وړاندې ویل که هغه وزندوی نو مکتب سرګند شي چې په لار کې یو کلک خنشته او هیڅ پر مختګ به ونه شي. که دا کارونه شي په یو میز د خلکو راټولول بس تنظیم نه وي داسې لوري هاشتم چې وای دا به معنا کار دی. فکر کوم ډیر ژر به پوښ شي دغه سیاسي انتقال په برخه کې هیوادونه جديدي کسانګه بل خو په سوریه کې د بشري حقوقو سارون کې ډله چې مقری په برېټانیا کې دی په سوریه کې د داعش ډلې د پرمختګونو خبره کوي او وايي دغه ډلې د خناصر خارګوټی نیولې چې ورسره په حلب خار کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اکمالتي لار تړل شوې ده. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنگیالیو شمیر له 15 زرو څخه 25 زرو ته راټیټ شوی دی. بریټ مکګورک پرون وویل د داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنگیالیو معاشونه تر نیمایي راکښته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې تمن د فبروري په 8مه د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د شخړو د ختمېدو په هدف یوه موافقه وشي. مکګورک دغه راز وایي د امریکا د اسلامي دولت ډله هڅه کوي چې د لیبیا لپاره د امکان تر هدا بهرني جنگالي جذب کړي. د ایزاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونو د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. او ورسته خبر ده چې په کوزوفو کې د حکومت د مخالفینو سلګونه پلویان او په پلازمینه کې خیمه درولې او د حکومت د لری کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن مشر پرون ویل دغه اعتراضونه په پلازمینه کې د حکومتي ودانۍ مخ ته تر هغه دوام وکړي چې اوسنۍ حکومت لري کېږي او نوې انتخابات اعلان شي. د وای کوزوفو د سیاسي مشرانو لخوا نشي اداره کېدای چې د هیواد حاکمیت له خطر سره مخامخ کړي. د حکومت اپوزیشن له سپتمبر راهیسې په لارو کوڅو کې لاریونونه تنظیم کړي او په پرله پسې ډول یې د پارلمان چارې ځنډولې دي. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا سادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې غیر مسؤوله وسلواله او محلي زورواکي له خلکو باج اخلي او په نامنیو لاس پورې کوي. دا د ځایي خلکو یو شمېر شکایتونه دي چې درسره به یې شریک کړو. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي خارګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی. خو چارواکي په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه به له ننګرهار یو رپورټ ترته وړاندې کړو. تاسو کولای شئ چې د موبایل نه د پیسو د استولو د وسیلې په توګه کار واخلئ. دا هغه څه دی چې د افغانستان بانک چارواکي سپارښتنه کوي. دوی وایي دا ډول د موبایل په وسیله د پیسو استولو له خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. په دې اړه به ریپورت ولرو. د کابل چاپ نن ورځ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده وباسئ. د د ملا اختر محمد منصور په مشهي د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په راتلونکو غونډه کې د دوی د اساسو غړون پاړیک په اړه اړیکه ورسره نه دنیول شوې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان د ازادي رادیو ته ویلي د سولې د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې پریکړې له دوی سره نه دي شریک شوې. تفصیل د فریوا ظاهر په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همژغی ډلې په څلورمه څلور اړخیز غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دی ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همژغی ډلې د یوې لمې په خبرولو سره د افغان دولت له وسلواله مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وشوده او ویل چې په راتلونکو غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه ته موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او تر یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ همدا غواړو چې بلته اشغال باید ختم شي، تر افغانان افغانستان ولس آرام شي. دغه لپاره څوک هڅې کوي او مصرف تماس کې کېږي، موږ همدا غواړو. د لپاره هم دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي، موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وه. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر درویشتمه د پګواش مؤسسه لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویلي دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي شي. بلخوا د افغانستان د نوی ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهه ویان وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان نوی ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همژغی ډلې په پرونی څلور اړخیز غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دي په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډیده. اسلام آباد په وروار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغې وخت پاوز د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
بلخوا د کابل چاپ او رسپانو هم د سولې او سولې سره په تړلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د افغانستان د سولې او د څلور اړخیزې غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو لپاره د مارچ میاشتې لومړنۍ اونۍ ټاکل شوې، خو بیا هم دقیقه نه ده. د لیکوال په خبره دا تر یو بریده د سولې په برخه کې یو پرمختګ شمیرل کیږي، خو هسې ونه شول څه ډول چې افغانانو تمه کوله. د لیکوال په باور افغانان غواړي هر څه واضح تعریف او روښانه شي، ځکه ګونګي او یوازې د هیلو او تمو په چوکاټ کې خبرې پخوا هم بې پایلې وې او دا ځل هم له داسې برخلیک سره مخ کېدای شي. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا په خپل لومړي مخ کې لیکلي د طالبانو او اسلامي ګوند غړي د سولې په تړاو پر خپلو هماغو پخوانیو شرایطو لا هم ټینګ ولاړ دي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې که وسلوال مخالفان مخامخ خبرو ته بیا هم حاضر نه شي، حکومت او چارواکي کومه لاره غوره کوي؟ سرخط ورسپانې په خپل سره مقاله کې وړاندیز کړی. افغان حکومت دې د هغو وسلوالو پر وړاندې د جګړې پریکنده ګامونه واخلي چې د سولې له خبرو څخه ډډه کوي. وړاندې په سره مقاله کې راغلي په دې برخه کې افغان حکومت د امریکا او چین ملاتړ ترلاسه کړی او په پاکستان دې فشار راوړي چې دوی هم په دې برخه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. چراغ ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د یوې جامع سولې خبرې اوږد وخت غواړي، نو دا کار صبر او قربانۍ ته اړتیا لري. د انیس دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی: سوله یوازې د افغانانو هیله نه، بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره یو شرط هم بلل کیږي. په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره هلې ځلې نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټورې بلل کیږي، بلکې د سیمې له ثبات سره هم پوره مرسته کوي. اصلاح ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر محمد اشرف غني خبره راخیستې چې ویلي دي سوله زموږ د لومړیتوب سربیره د ملي وحدت حکومت لومړنی هدف هم دی. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې خپل استازي دي د سولې مخامه خبرو ته واستوي. د سر مقاله لیکوال ولسته ډاډ ورکوي چې د سولې د حل ځلې به د بری تربری در رسول کیږي، خو ټینګار یې کړی چې وسلوال طالبان دي د سولې لپاره تیاری ونیسي. د لیکوال په باور سوله کېدونکې ده او باید طالبان پکې خپل ګډون ته لومړیتوب ورکړي.
د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې غیر مسؤوله وسلوال او محلي زورواکي له خلکو باج اخلي او ویل کېږي چې په نام نه یو لاس پورې کوي. د بلخ امنیه کمانډان وایي چې وسلوال مخالفان په بلخ ولایت کې فعالیت نه لري، خو محلي زورواکي او غیر قانوني وسلوال په دې ولایت کې فعال دي. مجیب رحمان حبیب زای پرې له مزار شریف نه رپورټ راکړي.
د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو او غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه خبر ورکوي او وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال لدی چې په خپلو سیمو کې د نامنې سبب شوي د ملکي خلکو څخه هم باج ټولوي. د بلخ امنیه قماندان سید کمال صدت په تازګۍ سره رسنوي ته ویلي دي چې بلخ د مخالف وسلوالو له وجوده پاک دی، خو په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال او محلي زورواکي فعالیت لري او د نامنې د رامنځته کولو تر څنګ له خلکو څخه عشر او زکات ټولوي. ښاغلی سادت وایي چې اکثرا په لرو پرتو سیمو کې دا زورواکي فعالیت لري او د شولګرۍ په ولسوالۍ کې د وسلوالو دوې ډلې دي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله کله ناکله په وسلواله نښته لاس پورې کوي او هم دا دوی دي چې په نامنیو کې لاس لري او پر خلکو ظلم ترسره کوي. سید کمال سادات یې پاړه زیاته کړه.
همي افراد مسلح غیر مسؤول است که از یک طرف
هم د غیر مسؤول وسلوال دي چې په مختلفو نمونو له خلکو باج اخلي او نامنی رمسته کوي. دا خلک پر عام ولس ظلم کوي او په نامنیو کې لاس
نه راګرفته.
سادات وایي چې د دې وسلوالو ډلو څخه ډیری کسان پیژندل شوي او دوی هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم د تورته ډلې تثبیت کړي او بیا یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د بلخ امنیه قماندان وایي چې دا وسلوال پر عام ولس ظلم کوي او له قانون څخه سرغړونه ترسره کوي. د یاد امنیتي چارواکي په خبره چې د بلخ پولیس د یو لړ سیمه ییزو نزاکتونو له امله نه دي توانېدلي چې د یادو غیر قانوني وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي. سادات وویل
میشه که نور مهار بسازیم، گرفتار کنیم، خل سلا بسازیم.
دا شونی دا چه مونگ دا داره وزبو سلای تری وخلو خویو لر محلی نزاکتون موجود دی چه مونگ با دا کار وروز تا لحقه وکلو چه دوی پا بش پر دول و پیجنو او بیای دی قانون منگولو تا وزبارو. دوی خلق زوروی او تری باچه
مردم باج میگیرن.
د یادولو ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت درلود چې په سیمو کې یې محلي پولیس خلک وژني او له عام ولس څخه په زور او ظلم باج ترلاسه کوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا افغانستان بانک چارواکي وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. د موبایل ټلیفونونو لارې د پیسو استول څه ډول خدمات دی؟ په دې اړه نور د یوسف خان زدران څخه واوري.
د افغانستان بانک د موبایل لارې د پولي خدماتو رواجولو په خاطر د عامه پوهاوي دوه ورځنی کمپاین پیل کړ. چارواکي وایي چې له دې خدماتو څخه استفاده کوونکي کولای شي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چټکې، خوندي او په ډېر اسانه خپلې پیسې ولیږي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین په پرانیستې مراسمو کې وویل چې له یوه نفر څخه بل ته د پیسو او معاش لیږد او د برېښنا بیل ادا کول هغه موارد دي چې د ایم پیسې سیستم له لارې ډېر اسانه ترسره کېدای شي. هغه وایي چې ایم پیسا د الکترونیکي حکومتوالي یوه برخه ده چې په افغانستان کې د فساد له کمیدو سره مرسته کوي.
خدمات پولي از طریق موبایل
دا وایي د موبایل لارې د دې خدماتو تر سره کول شفافیت درمنځ کېدو سبب ګرځي او کولای شي چې په مالی چارو کې د فساد زمینی کمی کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس مال شاوخوا 2,25,000 کسان د پیسو له خدماتو څخه استفاده کوي او تیر کال د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت معاملې له دې لارې شوي دي. په دا سال کې چې په هیواد کې بانکي خدمات پیاوړي شوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ټولو خلکو اړتیاوې له دې لارې نه پوره کېږي. د بانک ځینې مسؤلین په دې باور دي چې د پیسو اسانه خدماتو په ارزښت که خلک پوه شي، تر ډیره د ټولنې اړتیاوې رفع کیدی شي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ مرستیال ایمل مرجان وایي هڅه کوي چې د موبایل له لارې پولي خدمات په ټول هیواد کې عام کړي.
مونږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورسو. مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا دا خدمات راواخیستل سول یو خاص کشر ته. اوس هغه حالت نه ده. اوس خبره داره چې باید شخص انډیویژل مونږ ټارګیټ کړو او موبایل هغه وسیله ده چې مونږ انډیویژل ټارګیټ کولی شو.
هغه وایي چې په دریو وروستیو کلونو کې ډیرو خلکو دې نوي سیستم ته مخه کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، خو له دې ټولو سره د لازمې پوهاوی، باور او ټولو ته د یو شان رسیدونکي خدماتو نشتون په افغانستان کې د پیسو سیستم په مخ کې خنډونه یادېږي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست هم د موبایل له لارې د دغو خدماتو په امیدو ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د پالیسۍ د انسجام د واحد مسؤوله نرګس نهان وایي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به افغان حکومت د کورنیو چارو، ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو مامورینو ته له همدې لارې معاشونه ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا سیستم په 2009 کال کې په افغانستان کې فعال شوی او د هیواد شاوخوا 90% خلک بیا موبایل ته لاسرسی لري.
په فرا ولایت کې خلک له خپلو هغه استازو کې لمن دي چې ولسی جرګې ته استولي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې د فرا خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي کړي. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ لري.
د فرا ولایت اوسیدونکي وایي چې پارلمان کې دوی وکیلانو ورته خدمت نه دی کړی. د دوی په خبره د فرا وکیلانو په پارلمان کې یوازې خپل شخصي ګټې پاللې او د فرای ولس غم یې نه دی خوړلی. فرا هیوال وایي حتی د فرا ځینو وکیلانو په 2 یا 3 کلونو کې هم یو وار فرا ته سفر نه دی کړی تر څو دوی خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. دوی وایي په راتلونکي به داسې وکیلانو ته رایه نه ورکوي.
زه یم د ناصر د فرا ولایت د یو دنه اوسیدونکی. زما پیغام دا دی د وکیلانو پارلمان ته چې د فرا ته هیڅ توجه نه لري. فرایوالو خلکو څخه دا هیله لرم چې د اسام یو دانه وکیل وټاکي او خپله رای ورته ورکړي.
فرید احمد استوم، یکی باشنده ولایت فرا. ما رفتی خوربی کار کردی، رای دادی به اینا که اینا وکیل شده. اینا به فرا هیچ خدمت نکرده، هیچ توجهی به فرا نکرده، هیچ توجهی نمینه. اصلا تو میگی که اینا از فرا نیه. دیگه وکیلای دیگه ولایت ها هم هسته شب و روز به خدمت مردم خونه.
لبلی خواه امیره ایوبی در فرا ولایت استازی پولیسی جرگی که وای جدی خپل علی زیلی کردی خود مرکزی دولت دنه پان بلین لامانه در فرا هیوال زنستون زی ندی حل شوی. اغلی ایوبی زیاده ویج در فرا وکیلان پا خپل کار که ناکام ندی او دیر کارونه ایتر سر کردی.
من نه تنها که خود ناکام فکر نمی کنم و وکلا را ناکام فکر نمی کنم.
زه نه دا چې ځان او نور وکیلان ناکام بولم، بلکې موږ فرا ته ستر کارونه کړي دي. موږ کله چې په فرا کې یو باید خلک راشي زموږ سره وګوري. که څه هم ټول وکیلان نه شي راتلی او نه دي راغلي، خو هغه وکیلان چې راغلي باید خلک راشي او زموږ څخه وپوښتي تر څو موږ خپل د کړنو په اړه ورته ووایو. فرا ولایت پولیسی جرګه کې 15 تنه وکیلان لري چې یوه یې ښځې نه ده. که څه هم اوس د وکیلانو رخصتۍ ورځې دي، خو ټول فرا ته نه دي راغلي او خلک وایي چې نشي کولی خپلې ستونزې تر مرکزي دولت ته ورسوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري. اوس همزو ننګرهار ته ولته په تورخم خارګوټي کې د اداري فساد او درغلیو په اړه د ولایتي شورا یو شمېر استازي او یو شمېر سوداګر څرګندونې کوي. په دې اړه به له ننګرهار د شاه محمود شینواري رسولې رپورټ واورو.
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتي خارګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي. په دې خارګوټی کې کاروباریان، سوداګر او د لوی موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکی او نظامی ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي.
چې رښتیا وایي، ما خو د عسکر نه واخله تر 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 ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او که بل ده او که بل ده، ټول پر شپه ده اخته دي. کوم یو نه ده دغه ستا ګرځوم چې کړه دسه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري. مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي
روخمه درې ته دې زه پوري او بس خوران نه چانه لس روپۍ اخیستې چانه شل اخیستې پوش ما کو دسی سر مکړ کیم کړ دک سایبر ټول مقصد د خیانت هر سړی خو جیب غل دی پوش واره عدالت نشتا په ملت باندې دا فکر نشتا چې دا غریب دی دا غریب کار دی پرې چې دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دی چې زیات وزن نه وړي خپل ماموران مونږ ته زیاتې راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچه ورکول شي یا مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کړي دوی سره قانون چلن وسي بیا بل سړی بل ور داسې کار نه کړي
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لته مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزې لړۍ پیل کړي دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ ترڅو له فساده پرده پورته کړي نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي
دوی پښتون کې موږ د فساد پر ضد مبارزه وکړو خو ولې هغه سینې کې څنګه چې باید وشي ځکه دوی خپل فساد کې ښکیل دي اواید باید جګ شوی خو اواید ښکار ته روان دي او عمدغه سی کمیساری په برخه کې عمدغه سی د تلی موجوده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد په تمام او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل دی خرګوټی نلیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل د ولایتي شورا مرستیال زبیولا زمری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنی لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته
من هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د سارنې لپاره هم د دې دوباره د غوښتل لپاره معنا یې دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي او په فساد کې دا مفسدین لاس لري
خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګول ته وسپاري
موږ دا نه وایو چې فساد نشته هیڅ وخت موږ نه دی ویلي چې ټول ادارې پاکې دي خو په هر غزي کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي
لدی وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاد شوی او د ولایتي ادارې پرته له مرکز هم څو وارې پلاوی دي خرګوټی تتللی ترڅو د فساد مسله لنګ دینه وڅېړي یو ډله د فساد شتون ته دی وی خو به ته دغه تورونه د بل متصل پلاوی تک سر رد شوی
کابل خاریان د برېښنا د جریان له بیا فعالېدو خوښتي خو پر حکومت او پتیره پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا دستونو او مزو ساتلو ته تدابیر جدي کړي کابل خار کابوی و میاشت برېښنا د کموالي لستونزې سره مخ وو په دې اړه له کابل نه د خان محمد سیند راستولې ریپورت اورو
کابل خاریانو د روان ژمي د دلوي کابو ټوله میاشت د برېښنا د نشټوالي لستونزې سره تیر کړه د کابل سوتانو خاریانو د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل بیوزلی خلک پر روان ساړه ژمي کې د تیلو غازو او د سوند نور موادو د اخیستو توان نه لري او برېښنا کولای شي چې د دوی ستونزې کم کړي اوس چې برېښنا بیرته فعال شوه پریخوخ دي خو له حکومت غواړي چې په هیواد کې د برېښنا د ټولو ستنو او مزو خوندیتوب ته تدابیر ونیسي د کابل خار دو تنو وسیدونکو باسط او نوید ازادي رادیو ته وویل
زمونږ برقونه د دوه ورځ په دې خوا چې جوړ شوی دی او د حکومت نه خواهش کوم چې امنیتي تدابیر ټینګ کړي ترڅو بل پلا دوی موافق په دې کار نشي
موږ د حکومت څخه غواړو چې د هغه پهیې چې مرکز او نور ولایتونه وصل کوي دغه امنیت ونیسي ترڅو خلک دغه ستونزو سره مواجه نسي
کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د روانې لمریزې میاشتې په سر کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د بغلان ولایت د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې ویجاړې او په ځینو سیمو کې مزې هم پرې شوې و چې له امله کابل خاریان کابو یوه میاشت د برېښنا له سخت کمښت سره مخ وو امنیتي ځواکونه وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له مخالفینو پاکه کړې ده د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې کابل ته د ازبکستان شاوخوا 250 میګاواټه برېښنا بیرته فعال شوې ده ښاغلي دلاوري وویل برېښنا د هیواد د ټولو خلکو حق دی او وسلوالو مخالفینو ته په کار نه ده چې د هیواد بېوزلي خلک له حکومت سره د مخالفتونو په اساس له دغه حق محروم کړي
اگر دشمنای مردم افغانستان به کدام پایی دیگر تخریب نکنند ما انشاءالله که به ادامه
که د افغانستان د خلکو دښمنان د برېښنا کومه بله ستنه ویجاړه نه کړي، موږ به کابل ښاریانو ته له پارچاوۍ پرته د برېښنا جریان جاري وساتو. هغوی چې له دولت سره سیاسي مخالفت لري باید په دې وپوهیږي چې خلک خدماتو او په تېره د برېښنا خدماتو ته اړتیا لري او دا باید درک شي.
خاغلی دلاوری دا هم وویل چې په شاوخوا 28 ورځو کې چې په کابل ښار کې برېښنا نه و، دوی ورته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډیزل مصرف کړي او حرارتي برېښنا یې ورته برابره کړې ده. دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو او یا د مزو د پرې کېدو له امله د برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ کېږي، بلکې د راپورونو له مخې پخوا تر دې هم ورته پیښې شوې دي. خلک وایي د خلکو په ورځنیو فعالیتونو سربیره د هیواد تولیدي، صنعتي او تجارتي چارې له برېښنا پورې تړلې، او که دا ډول پیښې بیا تکرار شي پر دغو ټولو چارو به ناوړه اثر پرېوځي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو، 12:30 بجو ته. اوس هم یو وار بیا له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو مخالفینو څخه د قشتېپې او درزاب ولسوالۍ د تصفیې په هدف تېره ورځ جوزجان ته سفر کړی دی. روانه اونۍ د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر چې په 2016 کال کې یونان او ایټالیا ته رسېدلی تر 100,000 واوښت، په دې کې 25% افغانان دي. د کابل د ګارنیزیون عمومي قمنداني وایي په تیرو 24 ساعتونو کې له 4 موټرو څخه تورې ښیښې لرې کړي او ځینې وسلې هم ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د ګوانتنامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که دمشق او مسکو په سوریه کې د امریکا سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه اوسي، واشنگتن به له بلې طرحې کار واخلي. او په کوزوو کې د حکومت د مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې درولې او د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. اوس مخکې له دې نه چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، د کونړ په اړه یو رپورټ راخلو. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې یوه قومي شورا جوړه شوې. دا شورا وایي چې په ولسوالۍ کې بل وسلوالو، طالبانو او نورو ډلو سره د روغې جوړې خبرې کوي او همداراز به د امنیت په ټینګښت کې همکاري کوي. په دې اړه د روح الله انوري راستولی رپورټ اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مباسئ.
د چپې درې ولسوالۍ قومي مشران وایي اوږده کلونه په جنګونو کې تیر شول. د همدې جګړو او امنیت نشتوالي په وجه یې په ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې نه دي ترسره شوي. دوی وایي په خپله سیمه کې د جګړې پای ته رسېدو او د سولې راتلو دپاره نوې قومي شورا جوړه کړه او غواړي چې د دې دپاره وسلوالو طالبانو سره هم خبرې وکړي.
زمانو ماجو مراخان دی او د چپې درې د ولسوالۍ د ګلسلک د کلي اوسېدونکی یم. انشاءالله زمنګ دا شورا که د سری ته ویو چې سل په سلو کې به وکی، خو سلو کې نوی زمنګ شورا انشاءالله په د سولې په حق کې کار کولای شي، وی سولې راوستل شي.
زما نوم حجی رحمت الله د ګلسلک د کلی اوسېدونکی. کوشونه دا د ټولو مشرانو د حکومت او د ولسترمنز فاصله ده چې دا سره یو شي. انشاءالله دا کېدای شي دوه قنات ورکی او دا غرونه راکټ شي.
قومي مشران وای په تیرو څو کالو کې د یو شمیر دولتي چارواکو د ناسم سلوک لامل ځنې کسان د وسلو اخستلو او دولت سره مخالفت ته اړ کړی شوی دی.
زیات خلک بعضی وخت کې د حکومت نه مجبور شوی دي چې غرونه تختلي، بعضی داسې پیخم شوی دي.
د ملي اووالي حکومت د اجرایي رئیس مشاور نصر الله خان صاحب څوک چې خپل د چپې درې ولسوالۍ وسیدونکي دی وایي که چیرته په ټولو ولسوالیو کې د قومونو د یووالي شوراګانې جوړې شي او په هر سیمه کې یادې شوراګانې وسلوالو سره د روغې جوړې خبرې وکړي، نو ډېر زر به په هیواد کې سوله رامنځته شي.
نو مهمه موضوع سوله ده او امنیت دی. امنیت چې نه خو هېڅ شی نه یو. نو دغه خو د ټولو نه اول خبره ده، ځکه هره جرګه او مشوره چې کېږي کولی شي طالبانو سره خبرې وکړي. طالبان ته ډډه نه کوي چې دا موږ نه خرڅوي، دا سپینګیری موږ نه شرمي، دا سپینګیری موږ زموږ خبره او هغه صحیح وړي. د حکومت مسؤلین په دې پوهېږي چې دا زموږ سپینګیری هلته د چا نه نه یېرېږي، چا نه ډارېږي، هغه اواز صحیح وړي، هغه نمایندګي صحیح کوي. دلته د ولسو ټولو نمائندګي ډیره مهمه او هغه موجود شوی دا که داعش په نوم راځي که دا یو بله ډله راځي دا د دویم په تاوان دی دویم دلته وجود نشي لري ځکه دا په منځ کې پاتې کیږي
د کونړ په چپه دره کې په داسې حال کې په یاده ولسوالۍ کې د سولې راوستلو په موخه قومي شورا جوړیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنګ بندولو او سولې راوستلو په خاطر هڅې زیاتې شوې دي
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني آیا کلمو موټر کمپیوټر موبایل او داس نور شین ورکړي
جب کې مې چولې تسمې د څه پرتاو نغه تسمې شي نه ولې د دې په مخ ور چې کله مې موبایل تلاس کوم موبایل نو هغه تب مې مشکله لیدره خبره
پام دی اکلغه گیګو لما فرشتي مرسل سره اوسي قدر منه دوستانو وای ک غل ناوړي نو مال دی ووري ک د موټرو کمپیوټرونو او موبایلونو غل نه کمیږي نو موږ باید ترار وخت زیات پیدا ووسو تر څو غل په دې بریالي نشي چې موږ وسایل رانه پټ کړی هغه کسان چې لورته پیښو سره مخ شوی وای غل هغه د خلکو خبره چشم بندی لري د جنس خواندې غلا په وخت په دې هیڅ نه پویږي چې وسایل ورنغله شوې دي ورسته چې پام شي رڼا ورځ ور باندې تیر شي لبلې خوا د افغانستان اکثر خلک غریب دي هغه دومره پیسې نه لري چې د ورک شوی موټر کمپیوټر یا موبایل په ځای بل وخلی د کابل اوسنکي ملک امان وایي چې په ورک شوی موبایل کې د ټولو دوستانو نمرې وي ځکه نو ډیر پسې خفه دي
ډیر بیا درکه خپوم دومره خپوم کنه چې کال کې مې بیا غیر راغلم بس مړی مې مونږ خوړل خاورې د موبایل کې مې آلته ورجن لمبري وي زمون مې بار ملک وو کنه پاکستان کې مې ورجن تر زمون تر بون نو قام او قبیل مې پاکستان کې پر هغه لمبري ورګه جاته نه پور روانه وخت لو لاس په تا کې یا لا کې وته خت ساتي نه ولا نسم دغه ها ها ناری وي کې موبایل ته وته خت شروع کوي یو چپاو کوي مخنیوي نه کوي پولیس هم سره جوړي نو دغه له وجه نه ورجن غلام کیږي موبایل هم تخته ایرجن او نن سبا غلا زخت ډیر عام سوی ده
ځینې کسان بیا موبایل په جیب کې داسې کړي چې دغه له کار اسانه وي د پولیس چرخي وسینګي اجي ګول وای چی
جیب کې مې چولې تسمې د څه پرتاو نغه تسمې شي نه ولې د دې په مخ ور دغه موبایل مې تاوان سو سیم کارت مې تاوان دغه وبیرته ما واخستل پال مې پوه شو دومره خفاسو ما چې مریض وم ما زه به وس دوا خورم چې کله مې موبایل تلاس کوم موبایل نو هغه تب مې مشکله لډیره خپګان نو دی ته و څو ښکار نه وای یو مسلمان به یو سیم کارت اخیست د چا سره به خبرې د چا به لمبرې ورسره هغه دواري لکه یو کور چې ړنګ یو دواري جوړه دوره تاوان لري
د ننګرهار اوسیدونکي ولی بیا درې موبایل ور کړی دي هغه وای نور زرنه کیږي چې بیا موبایل واخلي
بلار کې موټر راته و دي وای کاکا دا ټونس موټر وخه د مالزج دا دوه ابیم ډیر ورته وکړي چې خیر وي چې ته ملاس کوم موبایل را نه وړي
بل مې چې موټر کې نه سوړه کې الک مخاته نه اسو وای دا ما شوم تلک جای ورکا هغه غلطه رانه پټکل جواب نه پټک
بل مې دلته بیا چې حساب لا کول په دې پیروځي کې جب مې وو او موبایل نو جب وه له سره یې کړی په بیا تی سره یې څنګه لټول تی سره یې کړی
علمی غړی داود نظم بیا څو ځله له بیلابیل غلو سره مخ شوی چای پیسې او چای هم موبایل وړی نوموړی غلې د نړۍ تر ټولو نځوانه او ظالم خلک ګڼي
یا ورځ د روژې په حواله له موڅخه تلیفون وهلای بیا د روژې په حواله له موڅخه باکساک وهلای دا چې پیغې کې وزره یا تزره داسې پیسې ووي بیا بل ځل ما کتابونه هم زیات اخیستي او ماش مې اخیسته و لارم کتاب فروشې ته خډیر کتابونه مې واخیستل دا دواړو لاسو کې مې کتابونه هم و بیا په دې ورځ تقریبا موڅخه 4000 یا 15000 داسې شوخه له بغل جبس خو وهلې دي او په داسې مهارت چې هیڅ پرې پوښوي نه دوی هم داسې رواني حالتونا مطالعه کوي چې چا سره ډیره سودا ده، ستړی ده، ستومانه ده. ځینې وخت هغه سره د یو ښه ملګري په څیر چې زه تا سره کومک کوم، دا سودا زه د سره واخلم، دروازه د موټر ورته وازه کي، هغه داسې تر یو رواني احسان لاندې راولي چې هغه احسان دی داسې حالت ته ورسوي چې دا هیڅ تصور ونه کړي چې له ده څخه به داسې یو عمل ممکن وي. دومره نازوانه او نامرده طبقه ده چې نه د چا مریض ته ګوري، نه مسافر ته ګوري، نه مړي ته ګوري، نه ژوندي ته ګوري، نه سیاسر ته ګوري، نه ماشوم ته ګوري. دومره نازوانه طبقه ده، ډیر نامرده کاروي او ډیر حیران انسان دروي و چې شونډه
په کابل کې پولیس شتي غزای دي. چاره ورځ په لسګونه غلا شوی موبایلونه په نیمه بای په کې خرڅيږي. د کندوز اوسیدونکی ولی محمد له مسول کسانو نه ګیله کوي، وای چې ولی د غزای له خرڅونکو نه پوښتنه نه کوي چې موبایل له کومه کړی.
بس څه په لاس کې دا موبایل ده، فکر کوم چې دا خرات خرڅيږي. د بازار سیاتم ورلم د 5000 موبایل په 1000 روپے خرات خرڅيږي. دا هم یو غنیمت ته د لاس نه قپي او منډه اخلي. کچيري امنیت وي او کنټرول وي، پولیس شتي سره ورسي هلته خرڅيږي، په هزار ها او موبایلونه خرڅيږي. کې واخلې وګوري مغازی ته اوس ممکن لاغه 5000 لزر 2000 قیمت ول. اول ته په 1000 روپی اول باید د مغه سر پختنه وسی، دا د کم ځای سودا څنګه په دینیمه باید خرڅه. نو کچيري بازار کنټرول سی یا وازه کنټرول سی، خلق کنټرول سی، امنیتی وازه کنټرول سی، د دې شان خپل مخنی ول کی.
ټلیفون خو څه کوي، موټر هم پام دی ډول ورکیږي. د پغمان اوسینکه امام الدین او د کابل اوسینکه ملنګ جان وای چې د دوستانو موټرې په ډیر کم وخت کې ورنوتختول.
له دوکان څخه سودا کوزوي چې درې کس منډ راخلی په موټر کې سپریږي، سب موټر حرکت ورکي. دا چې دوکان را کوزيږي څه کوي، څوک یاستای چې د موټر دروازه نیسي، د قلفک د لاس کې چې موټر حرکت ورکي، دائم غورځيږي بیچاره، جوبلي کې او موټر تبيای چې سر امنیت نه وي، د مال نه وي، نو هغه نو څه شون به دې سړی او چیرته.
تاکید کړی دی دلته ورته ولاړو کو نمبر دی سنان وای دی ورغلی دی موټر کې کلی پاتو خو نږدې ونن وای بس فکر دی نه دی ورته راغلی دی ټیکسی کې کیناسې دی بس ټیکسی بس شاته بيولای دی یو سیار څومره چیرې ناری کړي سیمنډي کړي اچیر ګرولای سوې.
د شریف ځل په نظر غلطه له قانون سره سم جزانه ورکول د دې لامل شوی چې دا ډول پیخي اوراست تر بل ډیر شي.
اجه د لوس بتړو کو باندې پیدا کړي دی وته ته یې پیړه پیسې پیښت ټیکسی سیانو کې او ضرورت لرم رازم خور ده زم وظیفه ته یا نوکری ته یا یو مریض ته یا یو سودا په سیستم داسې پیښه را باندې وشي. کوم خاين ته اوسه پوره په دې دولت کې بدار شوی بیخي خلک ول ملک کس کس لتور ده پیسې مرته غم دی خپل اولاد مرته غم ده هر شی ورته غم دی ملک ورته یو جنجال ده ول خلکو ته.
میر احمد 50 کلن دی، هغه وایي چې په خو زمانه کې دا چې قانون عملی کړي دومره ډیر غلاوی نه وي لکه ووس چې دی
و هر بول تکول بول بندان بوي ووس چې ونيسي یو واسه بندي ته پلاسته خوست قانون نه پڅه کېږي که قانون څه پکې دی دې کډ ورډې ته هرته بده څوک نه رسېد که پنځه لپاره څه جزا ورکړي هیڅ څوک لا قانون سي کوي یا نه پر اسکر سن نه پر به راټول کړي ووس ما اسکر څنګه د شر حیات کې څه حالت را رقم دي حکومت جرګه شرایط دې ورکړ کولی سم دې ورته لکه ووس حکومت زی پتا نسی کولی چې قانون نست.
موږ د خلکو شکایتونه د کابل د جنایي تحقیقاتو له رئیس فریدون عبیدی سره شریک کړل. هغه دا نه مني چې مجرم ته له جرم سره سمه جزا نه ورکول کیږي.
وخت موږ یو مجرم ونیسو سامات ور باندې وایستل شي او ونیول شي نو ضرورت شه چې به بیرته موږ خوشی کړو. دا بالکل غلطه خبره ده. موږ هر مجرم چې په هر سویا کې ټیټو سي که غټو سي چې نیول کیږي او راته جوړو او عدلي او قضایی مراجع ته تسلیمو. دا چې که دا هغوی له خوا نه خلاصوي څوک هیوادوال یا څوک چې دقیق اطلاعات له دې په هکله لري کولی شي چې موږ سره هم شریکه کړي، کولی شي چې لوی سارانوالي سره هم شریکه کړي چې دا موضوع تعقیب کړو چې څوک ولې خوشي شوی ده.
فریدون عبیدی خلکو ته د خپل مال د ساتلو په برخه کې ځینې مشورې لري.
هر انسان باید خپل مال او خپل ځان د خطراتو نه او د احتمالي تهدیداتو نه تر حد چې کولی شي باید وساتي. نو اکثره زموږ ځوانان او زموږ خویندې په عام بازار کې ټلیفون خبرې کوي یا په وسایطو کې خپل قیمتي مال په خپل موټر کې ایږدي او موټر هغه سې سړک په سر پرېږدي، نو څوک پکې اوسي دي خپل یو کار پسې. نو دا خپله یو تهدید ده، خپله یو زمینه ده د غلا لپاره. نو زما خواسته داره زمون دا متنانو نه چه زمون دا یوادوالو نه چه کوشش وکړي چې د موبایل د استفاده د کلتور فرهنګ چې غیر ضروری نه اوسي چې ډیر ضرور نه اوسي په بازارو کې په لارو کې دا د موبایل پس ونخلي او نه استفاده ونه کړي اکثرا مصروف اوسي په فیسبوک یا انټرنیټ کې په لاره کې نو دا خپله یو زمینه د غلا کولو مساعده وي د دې په ساتنه کې باید ډېر توجه وکړي او د بل چې کوم ضرر دوی ته رسیږي په دا اول وخت د واقع کې پولیس خبر کړي چې پولیس اوسې کولی چې جدي اقدامات ترسره کړي او دا نفر وپېژني او ونیول د کابل د زون د پولیسو نمبر ده چې سل ده او عمومي د پولیسو نمبر 119 ده چې زموږ هېوادوال کولی شي چې ورته زنګ وایي بدون د دې چې د دوی پیسې مصرف کړي او د دوی وخت وایي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. برق په برق پسې لاړ، دا له نتیجې یو ځل لاړ شي بیا یې څوک په ننوتو او زاره یې هم نسي راوستی. له همدې امله وایي چې که خبره په کراره نه شوه له زوره کار واخله. نو برق هم چې په ننوتو او زاره یې رانغی نو حکومت قوی او ټانګونه پسې ولیږل. وبګورو چې رابه یې ولي که نه. د خبرونې په پیل کې مو له یو مسؤول صاحب سره مرکه کړې ده چې څه کارونه یې کړي دي.
کدا راته وایي چې د تاسو دفتر کوم کارونه ترسره کوي نو خوشاله به سو.
د موږ دفتر چې لومړی انجو وه په موسسه بدله شوه او بیا چې د انجوګانو او موسسو موډ له منځه لاړ موږ هم خپل دفتر په شرکت بدل کړ. البته دفتر نه بلکې یوازې د دفتر لوحه مو بدله کړه.
ښه ښه، نو کوم کارونه مو کول؟
موږ مختلف کارونه کول، خو اوس چې فنډ او فنبازي له منځه تللې او ډونران هم نه ښکاري نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي.
کله کې روښانه کوي؟
موږ د ژوند د مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودې، مثلا د چورګړو د روزنې او پالنې پروژه، د تخمونو د ویشلو پروژه، د سړکونو د پخولو پروژې، د ویالو، بندونو، پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې، د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې، د بسکټو، درملو، غوړیو او نورو خوراکي موادو د ویشلو پروژې، د نایانو، ګلکارانو، نجارانو، موچیانو او نورو کسبکارانو د کاري ظرفیت د لوړولو پروژې. لنډه دا چې په هره برخه کې مو پروژې درلودې.
دا دومره پروژې مو څنګه اخیسته؟ یعنی مربوط ارګان څنګه د دومره ډیرو پروژو عملی کولو اجازه او قرارداد ترکو؟
دوستانه آشنایان دې خدای نه کموي، د دوستانه آشنایانو له برکته
کمیشن مو ورکاو.
اوه، هم دغه کمیشن سره آشنا کړیو.
نو تاسو خو لکه د یو حکومت په اندازه کارونه او پروژې اخیسته وي، نو تر کومه ځای مو ورسوله؟
دا ډیره اوږده کیسه ده او که په لنډه درته ووایم نو ټولې پروژې مو د فن خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چورګوړي لاګۍ راووتل فنډ خلاص شو او چورګوړي خواران ټول له لوږې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه، خو فنډ مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول لاګۍ راوتلې او الوتې وو. تر هغو چې موږ ورته جوړېدو هر څه یې لستوني تیر کړي وو.
نو بیا مو د فنډ په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلند منزله مو پې جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به یې ورکو او د کرایو په پیسو به بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نشول او بلند منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. ښه ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل، خو چې کله مو اساسي کار پایلاوه پاند خلاص شو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کېدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت یې درلود؟
پلانونه مو دقیق و خو اړتیاوې مو زیاتې وې او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونو او پلانونو ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه و چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې.
او خو په دې برسیره ځینې نور عوامل هم وو، لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ، چرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه او دغه بدې پیښې به تر ډیره وخته زموږ د کاري پرسونل روحیات ځپلي وو او کاري ظرفیت به یې راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنې څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاوند زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمیسی نه خلاص شوی وو د شرکت د خاوند بل زوی وو، د شرکت اداري د شرکت د رئیس اوخی وو، د شرکت د مالی چارو عامر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو، او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي. او همدا علت و چې د پروژې پنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدلی
مالغالری
لدری کسانم خدای وساته،
لجباور خزی، لدروغجن میړه او لبیکار زوی څخه.
د برق د ستنې لوېدو په وخت د درې شیانو تجارت ډېره ګټه لري،
د تیلو، جیبي راډیوګانو او چارجي ګروپونو.
د درې شیانو په وجود اعتبار مه کوه.
د وارداتي برق، د کاندیدانو په وعدو او د حکومت په کمیسونونو.
د درې شیانو وخت تیر شوی.
د اخلاص، خدمات او دولتي راډیو.
لدرې کسانو ډارېږه،
له ډاکټر، خبریال او قاضي نه.
د درې شانو د اندازې معلومولو پوښتنه غټ عیب دی.
د ډاکټر د فیس، د خیاط د اجورې او د مشاور د تنخواه.
که غواړې چپړاسي مقرر شي نو باید له درې کسانو سره پېژندګلوي ولري،
له جمهور رئیس، اجرایه رئیس او یایم له کوم معاون سره.
څومره چې ډېر کورونه ودانۍ جوړېږي همدومره یې ضرورت هم ډېرېږي. له همدې امله اوس کرایي کورونه هم په سختۍ پیدا کېږي. که نه منئ دغه دی وایبرئ.
د اخلاص د معاملو د لارښوونو دفتر همدلته به ورشم. ګوندې وي چې رښتیا هم اخلاص را سره وکړي او کوم ارزانه کور راکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام، په خیر راغلی. راځه دغلته په دغه کوچ کېنه.
کور مو ودان وروره. دغلته کېنم وروره. دما خو یو کرایي کور په کار و.
په سترګو ډېر کورونه دي را سره، خو هر کور بیل شرطونه او بیل بیې لري.
مثلا څه شرطونه لري؟
یو کور دی را سره چې هر څه یې جوړ شوي دي، او شرط یې دا دی چې کرایه والا یې باید رنګ کړي، د انګړ کنډو کپرې ونیسي او بامونه یې زوګام یا قیر کړي. بل کور دی را سره نور کوم مشکل نه لري، یوازې د لاندې پوړ اشپزخانه باید ورانه شي او له سالون سره یو ځای شي چې سالون لوی او پراخه شي، او دغه کار باید کرایه والا وکړي. پیسې به یې بیا کرا کرا په کرایه کې ورحسابېږي.
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به یې خامخا کمه وي، که څنګه؟
هو، ډېره زیاته نه ده. د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1500 ده.
دا ته څه وایې وروره؟ زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم.
لرم یې، وړوکی کور هم لرم. درې کوټې دي خو اوبه او تشناب نه لري. کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده. ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او د اوبو څا پکې ووهه، نور څه غواړې؟
ګوره وروره، زه یو غریب سړی یم، یو ارزانه کور را وښیه.
ښه ښه، تا
ته د کور لپاره نیسی. ما ویل که د شرکت یا خونزی او کورس لپاره نیسی.
هو د کور لپاره نیسم.
نو بیا ما وبخه، ما سره دغسې کوم کور نشته. لاړ شه د کوم پس کوچې د معاملو د لارښوونو دفتر ته.
څه دې ویل؟
هو، یو کرایي کور مې پکار دی. چا د تاسې د کور ادرس راکړ؟
د کوم شرکت لپاره یې نیسې؟
نه، د کور لپاره یې نیسم.
لږه خوله سمه خوځوه، د کور دپاره یې نیسم، موږ یې پکې رانه ورکوو.
سمه ده.
څنګه شو، کور دې خوښ شو؟
وروره، د دې خو یو ځای هم جوړ نه دی. دیوالونه یې نام لري او هغه دې راشړېدلي. ښیښې یې ټولې ماتې دي، د برق سیمان یې ښکته په دیوالونو راځړېږي. یوه دروازه یې کلپ هم نه لري، ساه یې موچه ده.
ګوره، دغه خبرې هېڅ معنا نه لري. ته یې نم څه کوې؟ ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه، او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي نو دیوالونو ځای مور کلک کړه. بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه. د کړکیو ښیښې به یا زه درته واچوم او یا یې خپله یوه وراوړه او ور اچوئ. د برق سیمان دي، څه ماران خو نه دي چوبودي چیچی. که مو ډېر زړه ورته پتنګ و، پاسې په دیواله کوکا کوي.
ښه، اوس یې کرایه ووایه.
زه لس زره افغانۍ به درڅخه واخلم، خو د شپږو میاشتو کرایه به مخکې راکوي چې دغه د برق د سیمانو او څاغ هم یې درته وخورم.
اشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې اشپزخانه یې درلودی له پنځلس زره افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکوو.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چه چوک لدار دناش ناوی ها چه چوک لدار دناش ناوی ها په به درد وجنی به درد ژوندون په به درد وجنی به درد ژوندون پغام نرزی کرد جندون ای وش پغام نرزی کرد